ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر منو کله لیسکون کو زبرش ناغم خار یوزری به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما ماده ولسم ټولګي جغرافیه مزمن دوی بلسته هله د تاسو ټول قدر من زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سری او د صحت جمع بون پتنوی درنو زکون کو د سیس مرسته سو د نو رز لوست یو لسم لوست نو تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هله لمند ما چی د لوست په پښو شو کی به له خپل زره سره خپل کتاب کتابچا او کلمن وړی تر سو کولی سی د نو رز د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانو سره نوکتي کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له ډیر لسمینه پیل به تر شلمې سپی پرې هم چې نن قدر منو کولای شي کوز مرسته سو د نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لاري چاري درې مخشي شوی دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو نو تاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پراته وچاو او دقت په هیله یم خوښ زده کوونکو د لوست پر شبو کې لومړی مرجو تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښ اړوند معلومات ول لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرجو تاسو د کرنی او د هغې اقتصادي ارزښ په حق له د کرنی لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو او د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنی جغرافي ویش په حق له معلومات بلوسته نن ورځ مرجو تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښ د مالداري لارو چاري او د دې ترڅنګ به مرجو تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پښه بو کې تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پای ته ورسیږي یو ځل به هم هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم درنه زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رازم موسم درنه زکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداري یا هم د سروي روزنه په پاکستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمیرل کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې ودرنه ځکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه به سروي لمیزه څخه تللې او ورستر بلی به کمه ته خو کله چې دغه بندیزونه ولګیدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په نروزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوې ژوند یې ځانته غوره کړی او زیات شمیر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپل چې د هغه څخه وخت څخه ورسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دی وکولای سپی چې د خپل ژوند ورسنې سي ارتیاوي د دې لارې څخه پرکړي. موږ ویلې چې درنوز د کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند اړتیاوي له دې څخه پر کوي. دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ زیات شمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سروي یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلې سو چې درنه زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمیر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټول د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا هم چې نن د دې درسان کوچان بیا په بشپړ توګه سره د سروي ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې هم دغه د ژوند اړتیاوي دي د دغه سروي او د لاري څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې سرنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچانو درد ده. همدارنګ درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښ چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښ لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښ چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوړلې ده چې سروي د تولیداتو ارزښ د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې وسخه تر لسه پورې برخه یې جوړه کړې ده چې د زموږ راستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمیر محصولات چې دي درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او هم چنان کلمی چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده. او د دې تر څنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاو د پر کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرامو کیلوګرامو اټکل سوي دي د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي. او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچکالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالي مېسره للی او د اوبو کمښت مېسره للی. په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سروي د مړینې لامل وګرځي زتلا او افغانستان په اقتصاد کې ستر بدلون راوسته. د دې تر څنګ کله مونږ زکوونکو د کورنۍ سروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنۍ سروي یا هم حیوانات سره ډول حیوانات یا سرنګ جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زکوونکو غواګانې شامل دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچری او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوي دي. د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوي دي. تر ټولو زیات چې بيدې درنه ځکون کو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دوه حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ که در مونږ زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپل مرجو تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم مرجو تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او وشان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي. او دغه مالداري شې د زمر پکران هیواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انا نوی او کلتوري طریقه سره سره رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کلچي مالداران هم دغه دنده سره ترسمي. تدې تر څنګ کدر مونږ د کون کو نن رزلوس کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي باندې سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي باندې سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د سروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري باندې سره د حیواناتو روزنه پیل بلنه، نو بیا ورسته د هغه څخه په 1415 هجری لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل شهر کې د ناروغو سرویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربننې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکولای شي د حیواناتو رول ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري قطاعات او اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سرنه درمننه و یا هم د سرویو درمننه او د هغوی علاج کول و چې د هغه څخه ورسته په 1416 هجری لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت د قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستره لاله چې د دغه وژن کې ناروغي له عمل څخه زیات شمیر غواګانې مړې شولې یا هم مېز څخه بلاړلې چې وګورسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1450 مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1450 مریض کال کې یې شمیر پارستل ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ درمون او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د سرغوی د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو. کچې لري عصري مالداري موږ او تاسو سره ترسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسئ. د هغو جملو څخه لمرنۍ چیرې د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازې سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې تر څنګ د سرغوی یو خوراک باید شپاملرنه ورته وسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی په ورځ کې باید 3-4 ځلې دې ته خوړه برابر سي، او هم چې نن دې تر څنګه حیواني ناروغي په وړاندې باید مراقبت سو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کوم ناروغي سره چې دې مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او دې تر څنګه د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت وسی، یعنی تزویج باید دې ترمنځ وسی، رنگارنګ حیوانات باید مستر اورل سي، او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی پارم باید ورته ولرو تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دې درنو زده کوونکو زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانان ته ضرر سیویل لکه مار، لړم، پرانس، مری، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوی ده چې جغرافي ارزښت له لن بهازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولای شي، چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي، سمساره، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار او ویش ډوله پیژندل شوی دي، او و ډوله یې زهري دي چې دوه ډوله یې کوبرا او 15 ډوله یې افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم ستا چې یو سل 40 ډوله یې په افغانستان کې پیژندل شوی دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمیر اوس د منځ څخه تللی دي، چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي. دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدر مونږ ځکه کو زموږ تاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. شو وخت اعلی پمان.
Thank you.
درسي ساعت ترشپرم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله او احترامات می قبول کی قدر من اوګل علی زکون کو زبرشنا غو فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرع خاص پیمان د ولسم ټولګي جغرافیه مسمن بهم لوسته هله د شتا ټول قدر من اوګل علی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جامع مو پتن می تر نو زکون کو د چز مرسته سو د جغرافیه مسمن بهم لوستي نو هله د چیرې تیری ورځې لوسترم بم په پراو در د کیک ټاور سره زکړو او سری او نیو لوسته امره کی ولري تر نو زکون کو مخله دین چې زستا ستنن ورځې نو لوست پیل کم تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنا خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړي. خو جواب للی زکون کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم ویدي سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د از موږ د ګران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کبو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجودې دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی ده چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دي. دغه کښه چې د درنوز د کونکو د پامیر او وهان وړ سفه چې په دغه کښ کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفه د سمندر لسنې څخه 6000 متر لوړ وایل لري چې د دغه کښې په واسطه سره درنو زده کوونکو د سیند د سیند د امو سیند د سانګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه سوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړه سطحه د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلی دي. همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې ده د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه چې په دغه حکی وی د سرحدونو تثبیت لډیره مودې څخه تر بحث لاندې وو چې بل اخره په 1300 خاطر 1300 او اتملي د کلونو ترمنس د افغانستان شمالي سرحدونو تثبیت سولې هم په رسمیت سره وپیژندل چې دغه شمالي سرحدونو په حق له هم خبرې تر سره سولې. خو څنګه چې دغه د امو سین سرچینه سرګند نه و معلومه نه په دې وخت کې دغه ستونزې مې سره غلله ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سین چې دی په خپل د زرکول چې هله څخه سرشینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې عام سره و چې د امو سین د چکمتین له جهیل څخه سرشینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره پیژندل ضروری و ګڼل شول تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل شي. نو په دغه وخت کې قدر منځ زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چې نن د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستي کلونه کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري. نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استاد راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهیل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یې د انګلستان هیات مشر هم و چې دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلود. نو د کوچنی او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو د کوونکو کاوو نه میاشتې ورسول یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو او هم چې نن د دې ترڅنګ د انګلستان ځینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ دی وی هېلی ساحه سره چې ډیر زیات مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشته وینو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي، نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان یې د افغانستان لپاره د تحفې په غونډې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په د ختیځ څخه په ختیځ کې د یو لوی درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1889 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله، او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل شوي وي چې دغه سرحدي کرښه په خپل د پامیر سرحدي کرښه په نامه سره یادیږي. همچنان درنو ځکونکو د لوس پراتونکو برخې کې موږ او تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو، زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنو ځکونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پورې، ان تر غازی خان دری پورې، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پای کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغ دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځ ته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځ ته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځمې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځمې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانانو زیاته قوه چې ودرنه ځکونکو په هغه وخت کې په 1893 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال ربلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې و دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر شو کله چې دغه پر یاداشت واوریدي، یعنی دی چې دغه کوم خطر تر استولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولا چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړې څخه لاس واخیستله او کانیش ولا چې خپل 15 کسیز ساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشري کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشري پرته چهلستان مانی کی تړون لاسلیک کړل، او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو ځکونکو دغه د ډیورن کوم پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لوی پریکړه و چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي، او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1893 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري، نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه، چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د وهان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدی، باجوړ او همشنان سوات او چترل د افغانستان له خاورې څخه جدا سول، او هغه وخت برتانوي هند پر وټرل سپه چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکونکو همشنان د کسان چې موږ تاسو په هیجو زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرف څخه ډیر زیات زپول سوې دي، سو زل زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزان د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سره سولې دي، چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هو هیوادونو له جملو څخه وو، کوم چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او وروسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل، نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ ترڅو خپل خپلواکي واخلي. نو موږ ویلی شو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل، نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو، نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدر منو زده کوونکو، لویدیځ سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده، چې یو کښې په خپل د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي، او بله کښې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي، چې هر یو یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې ده، درنو زده کوونکو، د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې وه، یعنې کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې د 1925 هجري لمریز سره سمون لري، د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندي د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله، او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه، او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول، چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پرېکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او ویسارا سره یې تماس ونیول، او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل، چې د هند ویسارا پرینډریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل، او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل، چې هغه پولې د مګمهان سرحدي کرښې په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کرښې چې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یې، چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري، چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو، خو په دې کې کومه غوسه پرېکړه ونه شوه. خو بالاخره په 1400 هجري مریض کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله، چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپل پرېکړه واوروله، چې د افغانستان ویدي سرحد یې د فخري د کرښې په نامه سره یاد کړه، او د سیاکول سیمې څخه د زرپقار د درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل، او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې، له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار درې پورې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځو سرحدونو په هکله معلومات، هیله ده چې تاسو لږ معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوه سوي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده درې پوښتنې دي، چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دي، درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېیم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په هکله به معلومات ترلاسه کوو، لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان. Thank you.
ازادي رادیو 24 ساعته له تاسو سره ده.